اوریدونکو السلام علیکم د اوسنی رادیو د خبرونې تموز عصمت څاروان هرکلی کوم او لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. ملګرو ملتو په پلازمینه کابل کې د طالبانو د حکومت له لوري د حجاب د سرغړونې په تور د یو شمېر ښځو په نیولو اندېښنه ښکاره کړه. طالب چارواکو دا ډول نیونې رد کړې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو مرستندوی ماموریت پرون دوشنبه وویل دوی د جولای له 14 تر 19 پورې د ګڼو ښځو او نجونو د نیول کېدو له امله اندېښمن دي. یونما په خپل ایکس باندې یا په خپل ټویټر کې لیکلي دا پیښې شزی او نجونې له ټولنې نورې هم کوښښ کوي د ویرې فضا ته وده ورکوي او د ولس باور کموي. اداري زیاته کړې چې په دې تړاو له چارواکو سره تماس نیولی دی. تېره اونۍ یو عیني شاهد فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي و چې د کابل په مرکز کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت کسان په داسې حال کې ولیدل چې دو ښځو ته وویل چې له دوی سره موټر ته وخیشي. جرمني د اروپایي اتحادیې لومړنی هیواد شو چې طالبانو ته اجازه ورکوي چې خپل استازي د هیواد ته واستوي تر څو له جرمني څخه د افغان وګړو د استلو په بهیر کې مرسته وکړي. جرمني دا اقدام وروسته له هغه کوي چې د دغه هیواد د کورنیو چارو وزیر الکساندر دوبرند د رد شویو په جرمونو د ککړو پناه غوښتونکو د استلو په اړه له طالبانو سره د مخامخ خبرو ملاتړ وکړ. له 2021 میلادي کال راهیسې چې طالبان بیا واک ته رسیدلي، جرمني د افغان کډوالو د استلو بهیر درولی و، خو دغه هیواد د جمعې په ورځ افغانستان ته د رد شویو پناه غوښتونکو د بیرته استولو بهیر بیا پیل کړ. د جمعې په ورځ جرمني یو واقعي افغان کډوال افغانستان ته ولېږل. د جرمني حکومت د دوشنبه په ورځ تایید کړ چې د دوو افغان قونسلي کارکونکو د ور استولو اجازه یې ورکړې ده. د حکومت ویندوی شتيفن کورنلیوس ویلي دا قونسلي مامورین به د نورو پلان شویو استل کېدونکو کسانو په لېږلو کې همکاري وکړي. برلین ټینګار کړی چې دا پریکړه د طالبانو د رسمیت پیژندنې معنا نه لري. د طالبانو تر کنټرول لاندې د هوایي چلند او ترانسپورت وزارت د هوا پیژندنې ادارې د نن لپاره د افغانستان په ځینو سیمو کې د اوبو د کچې د لوړېدو او سیلونو د راوتلو اټکل کړی دی. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت د هوا پیژندنې ادارې پر اساس نن سه شنبه د ننګرهار، کاپیسا، لغمان، کونړ او نورستان ولایتونو په ځینو سیمو کې د بارانونو او واورو د اورېدو امکان شته. وزارت د کوزنیو سیمو له اوسیدونکو غوښتي چې د سیلونو او اوبو د کچې د لوړېدو پر مهال دي د سیندونو غاړو ته له نږدې کېدو ډډه وکړي. افغانستان په وروستیو کلونو کې بیا بیا له طبیعي پیښو په تیره بیا سیلونو سره مخامخ کیږي. د چاپیریال ساتنې متخصصان وایي افغانستان یو له څو هیوادونو څخه دی چې له اقلیمي بدلون څخه ډېر اغېزمن شوی دی. یو ایرانی چارواکی وایي چې دغه هیواد له لارې د عراق د کردستان د کورواکي سیمې اومه تیل افغانستان ته صادریږي. د ایران د لوی لارو او ښاري پراختیا وزارت مرستیال او د ریل ګاډي ادارې اجرایی رئیس جبار علی زاکری پرون په تهران کې یوې غونډې ته وویل ایران د افغانستان او عراق ترمنځ د تیلو د سوداګرۍ لپاره ترانسپورتي اسانتیا رامنځته کړي او د خپل هیواد د ریل ګاډي شبکې ته تر اوسه 100 ټانکر واګونونه ورسیات کړي څو دغه ترانزیتي بهیر پیاوړی کړي. هغه هیله وشو ده چې له دې وروسته هر میاشت له شاوخوا 40 تر 50 واګونونه نور هم دې شبکې ته ورزیات شي. د افغانستان د کرکټ د شپږیزي لیګ د لسم پړاو لوبو په دوام کې نن په لومړۍ مسابقه کې سپین غر او بند امیر لوبډلې له یو بل سره مخامخ کیږي. دا لوبه د سهار په 9 بجو د کابل د کرکټ په لوبغالي کې ترسره کیږي. ورپسې د ماسپښین په 2 بجې مس عینک او امو د سیالۍ ډګر ته راوځي. پرون مس عینک بوس لوبډلې ته په 3 بندو ماته ورکړه. د شپږیزي لیګ د جولای په 19 پیل شو او د اگستر لومړۍ نیټې دوام کوي او هر ورځ دوه لوبې پکې کیږي. او د یونان ساحل ساتونکو کرېټ ټاپو ته چیرمه څلور اویا کډوال وشورل. دا د هغو سلګونو کسانو یوه برخه ده چې د تیرې اونۍ په پای کې دغه ټاپو ته رسیدلی دي. د یوناني رسنیو د پرونی راپور له مخې قاچاقبرانو له شمالي افریقا څخه د مدیترانې په اوږدې لارې دا کسان یونان ته رسولي دي. د راپورونو لمخې ژغورل شوی کسان کالی لیمنس بندر ته یوړل شول. د لبنانیو راپورونو لمخې د ژغورل شویو کسانو روغتیایي وضعیت ښه بلل شوی دی. یوناني چارواکي وایي نشته درې سوه کډوال د اونۍ په پای کې کرت ته رسیدلي دي. دوی دا هم وایي دا ښیي چې د لیبیا په څیر له هیوادونو څخه د انسانانو قاچاق لا هم دوام لري، سره له دې چې له لیبیایي چارواکو سره ډیپلوماتیک تماسونه روان دي او پر هغو فشار راوړل کیږي چې د خپلو کډوالو مخه ونیسي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د پاک او مهربانه خدای په نامه، السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې ټول به جوړ روغ او صحت مند اوسئ. ګرانو زده کوونکو، تاسو ټول ته یو ځل بیا د اووم ټولګي کیمیا مضمون پنځم لوست ته شرق لاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې مرتیا وکړي. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع د کیمیاوي معادلې، چې ستاسو د کتاب د نهه ویشتمې صفې څخه پیل تر شپږ څلوېښتمې صفې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، راځو موږ او تاسو البته د لوست په دې برخه کښې کیمیاوي معادلې پیژنو، چې په تېر لوستونو کښې البته موږ او تاسو خالص مواد و نه خالص مواد وپېژندل، د هغوی ډولونه وه، عنصرونه وه چې موږ او تاسو ول ته د یو ډول اټومونو څخه جوړ شوي وي، مرکبات مو ولوستل او دا مو هم ولوستل چې په طبیعت کې یو سل اتلس عنصرونه پېژندل شوي دي چې په هغوی کې یو نوي عنصرونه خپله طبیعي دي چې په طبیعت کې شتون لري او پاتې نور ټول په مصنوعي ډول سره منځته راغلي دي. راځو ګرانو زده کوونکو، اوس موږ او تاسو د لوست په دې برخه کې کیمیاوي معادله پېژنو، چې کیمیاوي معادله څه شي ته ویل کېږي. البته په دې خو ټول موږ او تاسو پوهیږو چې عنصر خپله د یوې مادې یو ډول ده او کېدای شي چې د هغوی اساسي ذره یې موږ او تاسو اټوم وبولو، چې اټوم ده یعنی هم د څو اټومونو د یو ځای والي څخه عنصرونه منځته راځي، یا هم عنصرونه کېدای شي چې په مالیکولي بڼه او اټومي بڼه سره پیدا شي. او که چېرې وګورو مالیکولونه، بیا موږ او تاسو هغه مواد ته ویلی سو چې دوه یا هم څو اټومونو څخه جوړ شوي وي. که چېرې وګورو اکسیجن چې ده، یا هم اکسیجن خپله یو عنصر ده، په مالیکولي بڼه سره پیدا کیږي. یعنی موږ او تاسو وایي چې دوه یو شان اټومونه درلودونکي عبارت څه څخه ده؟ عنصر څخه ده. نو په همدې ترتیب سره راځو ګرانو زده کوونکو، موږ وایو که چیرې دوه یا څو مختلف مواد یو د بل سره یو ځای شي، د هغوی یو ځای کېدل په سمبولیک ډول سره عبارت د کیمیاوي معادلې څخه دي. د بېلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو د میتان د سوځېدو کیمیاوي معادلې ته ځیر سو ګرانو زده کوونکو، تاسو وګورئ په دې برخه کښې موږ او تاسو وایي چې دوه او یا هم څو مختلف مواد، البته څو نوه عنصرونه به یو له بل سره څه شي کې یو د بل سره به یو ځای کیږي. لکه څنګه موږ او تاسو وګورو د میتان ګاز ده چې دوه نوه عنصرونه یو ځای شوي دي. د میتان ګاز ورڅخه لاسر چې یو کاربون او هایدروجن ده، سی ایچ څلور د میتان ګاز مالیکولي فورمول ده. که چیرې د میتان ګاز واخیستل سي، د اکسیجن سره یو ځای تعامل ورکړل سي یا هم یو ځای سي، په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی سمبولونه ترتیب شوي دي. البته د میتان ګاز مالیکولي فورمول او د اکسیجن ګاز سمبول څه شي شوی ده؟ خپله ترتیب شوی ده. همدغه د څو نوه مواد یو ځای کېدل په سمبولیک ډول سره عبارت د کیمیاوي معادلې څخه ده. او ګرانو زده کوونکو، د معادلې یا هم د کیمیاوي معادلې دغه برخې ته چې موږ او تاسو وینو، دې برخې ته تعامل کوونکي مواد وایي. څنګه مواد؟ تعامل کوونکي مواد. خو د تعامل د کیمیاوي معادلې دې برخې ته بیا موږ او تاسو چې راسته طرف ته کرا لري، اوبه ورڅخه لاسته راغلي دي، البته کاربون ډای اکساید او یوه اندازه انرژي د دوی دواړو یا د دې دوه نوه مختلفو موادو ترمنځ چې تعامل ترسره شوی دی، دغه مواد ورڅخه لاسته راغلي دي. چې دې برخې ته بیا موږ او تاسو د نوي مواد وایو، یا محصول مواد وایو، یا هم لاسته راغلي مواد وایو. او په عین وخت کې ګرانو زده کوونکو، تاسو د کیمیاوي معادلې په د دوو نوو موادو د تعامل کوونکو موادو او محصول موادو ترمنځ تاسو دغه ویکتور یا هم دغه غشې وینئ چې دا غشې خپله د دې نمایندګي کوي، یا دا ویکتور د دې نمایندګي کوي چې موږ او تاسو ته په یو کیمیاوي معادله کښې محصول مواد او تعامل کوونکي مواد یو له بل څخه بیل کړي. یعنې البته د دوی ترمنځ توپیر وشوي. زګرانو زګونکو د چمورو تاسو خپل کیمیاوي معادله او پیژندل راځو د کیمیاوي معادلې په دې برخه کې د لوس په دې برخه کې سمبول پیژنو چې سمبول څه شته ویل کیږي. البته ګرانو زګونکو سمبول چې د خپل دیوان سور یا هم د انسورونو د لانتنی کلمې یا هم انګلیسي کلمې یو لنډ نشته مورو تاسو سمبول وایو چې شوایو سمبول وایو چې د یو نوم یا هم د یو انسور یو لانتنی نوم یا انګلیسي نوم د هغه ولند نشه داغه د نوم څخه یو مخفف توري راخستل د تمرو تاسو چې شوایو البته سمبول وایو. او بل راځوګرانو زکون کو د الوس په دې برخه کې مراد تاسو د زینو کیمیاوي عنصرونو سمبولونه ترتیب کړی دي چې یو هم دغه څخه هایدروجن ده چې هایدروجن تاسو ویني چې نوم هایدروجن عنصر ده البته سمبول په H تور سره شدل کیږي د هغه د نوم یو مخفف توري یو هایدروجن توري مو یا هم د انګلیسي الفبا څخه یو توري انتخاب شوی ده. نو راځو هایدروجن عنصر پیژنو چې څه ډول عنصر ده. البته ګرانو زکوونکو هایدروجن عنصر چې د خپل د یو یونانی کلمې د هایدرو او جنس څخه اخیستل شوی ده چې معنی یې اوبه جوړونکی ده، یعنی دا چې د اوبه جوړونکی عنصر ده چې په طبیعت کې خورا مهم عنصر بلل کیږي چې د دوراني جدول په لومړي ګروپ کې قرار لري، اټمي نمبر یې هم یو ده. او دوهم تاسو وګورئ ګرانو زکوونکو دا دوهم عنصر مراد تاسو د اکسیجن په نوم سره یو عنصر لري چې خپل دغه عنصر چې ده د نوم اکسیجن ده البته سمبول په او تور سره شدل کیږي چې دا عنصر د یو یونانی اوکسی او جنس څخه اخیستل شوی ده چې معنی یې خپل د ژوند لپاره اړین اسید جوړول دي چې د دوراني جدول په شپږم ګروپ کې قرار لري، اټومي نمبر یې هم اته ده. او درېم عنصر ته وګورئ ګرانو زده کوونکو دا عنصر چې د خپل کاربون ده د کاربون په نوم سره یادیږي، البته دا هم موږ او تاسو وینو چې سمبول په سی تور سره شدل کیږي د یو لانتنی کاربو څخه څل شوی د معنی د چار کول دي، یعنی البته د ژوند په ټولو برخو کې کاربون پیژندل شوی د زیات عضوي مرکبات خپل د کاربون عنصر څخه ماینستر راغلي دي. او په دې ترتیب سره یو عنصر ګران د کوونکو د نایتروجن په نوم سره یادیږي چې په ان سمبول سره شدل کیږي، اټومي نمبر او ده. دا چې دا عنصر د یونانی کلمې د نایتروجن او جینو څخه اخیستل شوی ده چې خپل د یو نوکری جوړش د ځمکې په شاوخوا باندې کېدای چې د اټموسفیر فشار اته اویا فیصده چې شکري تشکیل کړي. په دې ترتیب سره ګران زده کوونکو یو عنصر چې د سوډیم په نوم سره یادیږي چې سمبول ان ای شودل شوی ده چې دا د لانتنی کلمې د نایتریوم څخه چې شوی ده اخیستل شوی ده چې یو نرم فلز ده چې د همغه نایتروم نوم پر اساس باندې سمبول هم مراد تاسو په ان ای سره شودل ده. او د دې چې په اسانی سره د هوا سره کېدای شي چې شي مخامخ سی او تعاملات تر سره کړي چې اټومي نمبر هم یو له اټومي کتلې هم مساوي ته په درویش سره. او په همدې ترتیب سره ګران زده کوونکو یو بل عنصر چې کلورین نومیږي په سی ال سره سمبول شودل کیږي، البته دا کلورین چې د اټومي نمبر اولسته اټومي کتلې مساوي په او دېشته چې د یونانی کلورو څخه اخیستل شوی د یو کلمه ده، البته چې د دې معنی چې د خپل شین ژیړ رنګ اساس باندې دوی چې د پپراخه توګه سره کېدای شي د ځنګ مواد او محصول مواد په پاکولو کې د کلورین څخه استفاده وسی. راځو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو دلته یو کوچنی گیم په نظر کې نیسو چې په دې برخه گیم په برخه کې موږ او تاسو به البته تاسو د لاندې جدول ویني چې تاسو لپاره ترتیب شوی دی. په دې لاندې جدول کې تاسو څومره عناصر پیژندل سي او څومره عناصر پیژني چې په خپل منځونو کې به تاسو د یو ابل پمرسته کولای شي چې د لاندې عناصر نمونه واخله. ازو ګرانو زده کوونکو دا گیم به تاسو پر کوي، البته چې دلته موږ او تاسو لرو چې په دې جدول کې لومړی عنصر سوډیم د پیژنو، نیکل د په ان ای سره شو د ان ای سره شو د کیږي، مګنیزیم عنصر د ایودین د فاسفورس ته په پی سره شو د کیږي، سیلوار یا هم سپینزار نوکره ده په ای جی سمبول سره شو د کیږي، پوتاشیم د کلسیم سیماب المونیم زینک او اربونده او رازو ګران زده کوونکو مراو تاسو دوراني جدول لرو چې خپل مراو تاسو مخکې هم ویل چې په پریډیک سیستم کې مراو تاسو د دوی انصورونه وینو چې خپل دغه تناوبي جدول یا دوراني جدول یا د مندف جدول په نوم سره هم یادیږي چې یو سلو عتل سانسورونه په دې کې چې سوي دي ترتیب سوي دي چې په دغه یو سلو عتل سانسورونه کې یو نوی طبيعي دي نو ټول په مصنوعي ډول سره ماینس ته راغلي دي چې خپل دغه د انصورونو ترتیب دای نړیوال اتحادی قوانینو پر اساس باندې چې شتوی دی ترتیب شوی دی نو دا چې ټول عنصرونه دي لکه موږ تاسو وپیژندل هایدروجن او سوډیم او البته پوتاشیم او کلسیم او کاربون او نایتروجن او اکسیجن او داسې نور عنصرونه دي چې دا ټول په دغه دوراني جدول کې ترتیب سوی دی رازو کرونه زکون کو یو هم موږ تاسو فرمول پیژنو چې فرمول چې شتول کیږي البته موږ او تاسو کچیر ځیر سو د سمبولونو مجموعه او د هغوی د اټومونو د نسبت مجموعه بنه ته موږ او تاسو خپل څه ویلای سو فرمول ویلای سو البته موږ او تاسو د سمبولونو مجموعه یعنی کچیر وګورو د یو نو یا سو نو عنصرونو د یو ځایوال څخه چې کوم مرکب لاس تر زیاده ته موږ او تاسو د هغوی هغه د سمبولونو مجموعه ته فرمول ویلای سو یا هم کچیر وګورو دلته یو شه مثال موږ او تاسو د اوبو مثال په نظر کې ونیسو د اوبو په مالیکولي فرمول کې موږ تاسو لرو چې دوه اټوم هایدروجن او یو اټوم اکسیجن وجود لري چې دغه فرمولونه په عین وخت کې کېدای شي چې موږ تاسو تخپل د دغه مرکب د عنصر د اټومونو تعداد او شمیر موږ تاسو ته په ګوته کې لکه څنګه چې د اوبو په مرکب کې ونی دوه اټوم هایدروجن او یو اټوم اکسیجن د یو ځایوال څخه او بل سره غلي او بل ګران زکوونکو تاسو په دې ځای کې وګورئ موږ تاسو خپل د کاربن ډای اکساید په نوم سره یو کیمیاوي فرمول لرو چې په دې فرمول کې موږ تاسو وګورئ د دې ماډل هم ترتیب کړی دی یعنی د دې څخه هدف مو چېشته یعنی موږ تاسو د دغه ماډل څخه چې تاسو ویني جوړښت مو جوړ کړی دی هدف مو څه ده هدف مو دا ده چې یو اټوم کاربون او دوه اټوم اکسیجن وجود لري چې دغه مالیکولي فرمول دا وایي چې کاربون ډای اکساید رغلو ګرانو زکونکو د مرکباتو نمو د طالبته موږ او تاسو مرکب په تیر لوست کې ول وسته چې د څو او یا هم مختلفو عنصرونو د ځایوال څخه داسې منفردي چې دوی خپل لمړني مواد په مکمل ډول سره لمړني خواص د لاس اور کوي چې د ته موږ او تاسو مرکب وایو نو په همدې اساس ګرانو زکونکو راځو موږ او تاسو دغه مرکبات د کیمیاوي فرمولونو او سمبولونو پر اساس باندې ترتیبو چیرې موږ تاسو وګورو ګرانو زکونکو د مرکباتو نومول لومړی مثال د کاربون ډای اکساید مثال ورکو په کاربون ډای اکساید کې موږ تاسو ته په عین وخت کې خپل د همدغه مرکب د عنصرونو تعداد د هغوی د اټومونو تعداد او شمیر موږ تاسو ته په ګوته کوي د بیلګې په توګه وګوري په دې ځای کې دغه مرکب د نمول لپاره موږ تاسو وایي چې دلته د کاربون عنصر چې د خپل د کاربون د اټومونو شمیر یو دی یعنی یو اټوم کاربون او دوه اټوم اکسیجن سره یو ځای سیوی دی چې په لاخره د کاربون ډای اکساید په نوم سره یو مرکب څخه لاسته راغلی دی او دا هم د کاربون ډای اکساید موډل دی چې تاسو په دې ځای کې ووینئ مننه ګرانو زکونکو تاسو له توجه څخه زموږ او تاسو نن نه ورځ درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېږي تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چاره ولري
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې ځ خبرونه
سلامونه نیکه هلي او احترامات می ومنه ګرانو زده کوونکو هله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحتمند به یاستي زه دیانا صالحی تاسو ټول ته د اتم ټولګي د کیمیا مضمون پنځم لوست شراغله سویم او هله لرم چې د لوست د ورستنی شیبو پر می ملتیا وکړي ګرانو زده کوونکو زموږ او تاسو نننی ورځ درسي موضوع ده تعاملونه او کیمیاوی معادلې چې د سلوشتمې صفحې څخه پیل پر نه سلوشتمې صفحې پورې به دوام ولري کیمیاوی تعاملات آیا پوهیږئ چې مالګه او بوره څنګه جوړیږي؟ کته ها موږ او تاسو ګرانو زده کوونکو په تیرو لوستونو کې اول وستل چې د شیدو تبدیلېدل په مستو د موادو خوسا کېدل د اچار رسېدل په همدې ترتیب د کاغذ او لرګیو سوځېدل او د سینور د ټول د کیمیاوي تعاملات په پایله کې رامنځته کېږي او یا هم پیښېږي. نو په همدې اساس موږ او تاسو لومړی کیمیاوي تعامل پیژنو چې کیمیاوي تعامل ته ویل کیږي. کیمیاوي تعامل په کیمیا کې یو عنصر چې د بل عنصر سره یو ځای کیږي او یا هم یو یا یو عنصر د یو مرکب څخه جلا کیږي یا یو مرکب د بل مرکب سره یو ځای کیږي، دې عملیې ته موږ او تاسو کیمیاوي تعامل ویلی سو. د بیلګې په توګه که چیرې د هایدروجن عنصر په نظر کې ونیسو د اکسیجن عنصر سره یو ځای شي، کله چې هایدروجن د اکسیجن عنصر سره یو ځای کیږي د دوی ترمنځ یو تعامل ترسره کیږي چې همدغه تعامل د دې باعث کیږي چې د هایدروجن او اکسیجن ګاز څخه اوبه په لاس راکړي. د همدا چې اوبه لاسته راځي دا خپله د دوی ترمنځ یو کیمیاوي تعامل ترسره شوی دی. په همدې ترتیب موږ او تاسو وایو چې سوډیم عنصر د کلورین عنصر سره یو ځای کیږي، په نتیجه کې موږ او تاسو ته مالګه په لاس راکړي. همدغه مالګه موږ او تاسو ویله چې لاسته راله د دوی ترمنځ یو کیمیاوي تعامل و چې دغه تعامل د دې باعث سو چې مالګه لاسته راوړل سوه. ځو ګرانو زده کوونکو د کتلې د پایښت قانون وایو. لومړی یو مثال په نظر کې نیسو، داسې چې کچیرې د نیلتوتیا په نامه یو محلول یوه اندازه محلول چې د آبي رنګه درلودونکي دي د یوې اندازې سوډیم هایدرو اکساید سره چې په اوبو کښې حل شوي وي د تل یا ترازو په واسطه سره اندازه او یا هم پیمانه یې کړو. وروسته دواړه مواد یو له بل سره مخلوطو. کله چې مو مخلوط کړل مخکې له مخلوط څخه چې د دوی اندازه موږ او تاسو تللې وه او وروسته د مخلوط څخه کله چې د دوی ترمنځ تعامل ترسره کیږي په پایله کې مواد خپل رنګ ته تغییر ورکوي او په همدې ترتیب په سپین رنګ ډول سره د لوښې په تل کښې رسوب کوي. د دوهم ځل لپاره بیا همدغه مواد د تلې یا د ترازو په واسطه سره وتلو. کله چې مو وتلل اندازه مو کړل، په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې د دواړو موادو کتلې مخکې د تعامل څخه او وروسته د تعامل څخه یو له بل سره مساوي او برابر دي. یعنې دا چې موږ او تاسو وایو هر کله چې مواد په خپلو منځونو کښې تعامل وکړي او د لاسته راغلي موادو کتله مخکې او وروسته د تعامل څخه بدلون او تغییر ونه کړي د کتلې د پایښت قانون په نوم سره یادیږي. اوس راځو ګرانو زده کوونکو کیمیاوي معادله پیژنو چې کیمیاوي معادله څه ته ویل کیږي. کیمیاوي معادله خپله د دوو یا څو مختلفو موادو یو ځای کیدل په سمبولیک ډول عبارت د کیمیاوي معادلې څخه دی. د بیلګې په توګه که چیرې د میتان ګاز د سوځېدو کیمیاوي معادلې ته ځیر شو، موږ او تاسو وینو چې د میتان ګاز CH4 د اکسیجن ګاز سره تعامل کوي. کله چې تعامل کوي په نتیجه کښې موږ او تاسو ته دلته یوه اندازه میتان ګاز سوځول کیږي او بالاخره اوبه، کاربن ډای اکساید او یوه اندازه انرژي موږ او تاسو ته په لاس راکوي. په دې ځای کښې موږ او تاسو د وینو د خپله یوه کیمیاوي معادله ده چې یو نوع یا څو نوع عنصرونه یا څو نوع مواد او یا هم مرکبات یو له بل سره تعامل کوي او بالاخره موږ او تاسو ته محصول مواد په لاس راکوي چې دا خپله یوه کیمیاوي معادله ده. په دې معادله کښې موږ او تاسو وینو یو غشی یا هم یو وکتور چې دغه وکتور موږ او تاسو ته د تعامل لوری راشي او په عین وخت کښې د تعامل کوونکو موادو او محصول موادو ترمنځ او په همدې ترتیب موږ او تاسو د دوه نوع مواد ترمنځ د پلس یا هم د جمع یا هم مثبت علامه چې وینو دا معنا لري چې دغه دوه نوع مواد یو له بل سره یو ځای کیږي. او په همدې حالت ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو همدارنګه نور نښې نښانې هم لرو کیمیاوي معادلو کښې چې ځینې وختونه موږ او تاسو د مادې حالتونه بیانوي چې هغه د مادې حالت موږ او تاسو د انګلیسي الفبا په تورو سره ښودلی سو. نو د مادې حالتونه موږ او تاسو ویلی چې بیانوي. نو لومړی حالت که چیرې یوه ماده په ګاز حالت کې وي، موږ او تاسو کولی سو چې د هغه مادې په څنګ کې د جی توری یا حرف اضافه کړو. په همدې ترتیب مایع حالت په ال سره او جامد حالت په اس سره او د اوبو محلول حالت بیا په ای کیو سره ښودل کیږي. ګرام زده کوونکو تاسو په دې ماده لکه شیوینی چې لومړی دوه اټومه هایدروجن د اکسیجن ګاز سره تعامل کوي، د دوی ترمنځ جمع علامه د دې یادونه کوي چې هایدروجن د اکسیجن سره تعامل کوي او اوبه لاس راکوي. زه ګرانو زده کوونکو په دې برخه کې موږ او تاسو د کیمیاوي تعاملاتو ډولونه وایو چې کیمیاوي تعاملات مختلف ډولونه لري چې یو هم له هغوی څخه جمعي تعاملات دي. جمعي تعاملات هغه تعاملات ته ویل کیږي چې د دوو یا زیاتو مادو له یو ځای کېدو څخه یوه نوې ماده موږ او تاسو ته په لاس راکړي، عبارت د کیمیاوي جمعي تعامل څخه دی. د بیلګې په توګه که چیرې وکړو د هایدروجن ګاز د اکسیجن ګاز سره تعامل کوي، کله چې دا دوه نوع ګازات یو له بل سره تعامل وکړي په نتیجه کې موږ او تاسو ته اوبه په لاس راکوي چې اوبه خپله په مایع حالت سره موندل کیږي. لکه تاسو چې وینئ موږ او تاسو مخکې هم وویل چې همدا حروف د لکه اوس چې د هایدروجن پر څنګ دی د هایدروجن د ګاز نمایندګي کوي او په همدې ترتیب د اوبو مالیکول په څنګ کې چې علم شته دی، یعنی دا چې دا په مایع حالت وجود لري دې ته موږ او تاسو جمعي تعامل ویل. راځو ګرانو زده کوونکو په دې برخه کې موږ او تاسو د کیمیاوي تعاملاتو د سون موادو تعامل وایو چې په دې ځای کې د سون مواد چې دي د موادو چټک تعامل له اکسیجن سره چې له لمبې او تودوخ سره یو ځای وي کېدای شي چې د سون تعامل رامنځته کړي او یا هم د سون تعامل په نوم سره یادیږي. د بیلګې په توګه د کاربن عنصر د اکسیجن عنصر سره یو ځای کیږي، کله چې یو ځای کیږي اکسیجن یوه اندازه د یوې لمبې یا تودوخې په ډول سره سوځول کیږي او بالاخره د دوی ترمنځ یو تعامل ترسره کیږي چې د کاربن ډای اکساید مرکب او په همدې ترتیب یوه اندازه انرژي او یا هم تودوخه په لاس راکوي. راځو ګرانو زده کوونکو په دې برخه کې تعویزي تعامل وایو چې تعویزي تعامل څه ته ویل کیږي. که څه هم تاسو پوهیږئ د نوم څخه چې تعویزي تعاملات هغه تعاملات ته ویل کیږي چې د یو مرکب د ځینو عنصرونو د اټومونو ځای د نورو عنصرونو په واسطه ایواز شي او یا هم ډک شي، عبارت له تعویزي تعاملات څخه دي. د بیلګې په توګه د مګنیزیم عنصر د هایدروکلوریک اسید یا اکسیل تیزاب سره تعامل کوي چې مګنیزیم خپل په جامد حالت سره موندل کیږي او هایدروکلوریک اسید په اوبلن حالت. نو په همدې ترتیب کله چې دا دوه نوع مواد یو له بل سره تعامل وکړي مګنیزیم کلوراید مالګه په لاس راکوي او په همدې ترتیب هایدروجن ګاز آزادوي. نو موږ او تاسو وایو چې د خپل یو تعویزي تعامل دی، داسې چې د مګنیزیم عنصر د هایدروجن عنصر ځای ونیوي او هایدروجن عنصر کلورین بیا د مګنیزیم سره یو ځای شو. په همدې ترتیب په لاندې مثال کې هم تاسو وینئ په دې ماده لکه شي چې HCl تیزاب د سوډیم هایدروکساید سره تعامل کوي په نتیجه کې دوه مالیکوله سوډیم کلوراید مالګه او اوبه په لاس راکوي، داسې چې سوډیم د کلورین عنصر سره د هایدروجن ځای ونیوي، هایدروجن رالی د سوډیم هایدروکساید په مرکب کې د هایدروکسیل سره یو ځای سو او د سوډیم ځای ونیوي چې همدې ته موږ او تاسو تعویزي تعاملات وایو. تاسو ګرانو زده کوونکو اوس د تجزیوي تعاملاتو برخې ته راورسېدو چې تجزیوي تعاملات څه ته ویل کیږي. که څه هم موږ او تاسو د عنوان څخه پوهیږو چې دا هغه تعاملات ویل کیږي چې تجزیه کیږي، یعنی دوی هغه تعاملات دي چې د هغو په واسطه یو ترکیب شوې ماده په دوو او یا څو نورو مادو باندې به تجزیه شي، لکه د اوبو مرکب چې په خپلو لومړني اجزاو باندې تجزیه کیږي. یعنی کله چې اوبه موږ او تاسو وایو یو اندازه تودوخه یا حرارت ورکول سي، وروسته هغه په خپل اولنی اجزاو باندې تجزیه کیږي چې یو هایدروجن او بل به اکسیجن ګاز لاسته راکړي. راځو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د لوست په دې برخه کې د فلزاتو تعاملات د غیر فلزاتو سره چې د کیمیاوي تعاملاتو ډولونه موږ او تاسو وپیژندل. اوس کولای سو چې ووایو چې فلزات د غیر فلزات سره تعامل کولای سي او کنه. فلزات د غیر فلزات سره تعامل کوي، د موږ او تاسو ته مالګې په لاس راکوي. یعنی دا چې یو هم د خوړلو مالګه ده چې سوډیم کلورایډ په نوم سره یادیږي، چې موږ او تاسو په ورځني ژوند کې ترې استفاده کوو، او همدارنګه د بیلګې په توګه کلسیم، زینک او فیریس دا هم فلزات بلل کیږي، چې دوی بیا د غیر فلزات سره تعامل کوي او مختلف مرکبات موږ او تاسو ته لاس راکوي. رازو د سوډیم عنصر، د سوډیم عنصر د کلورین سره تعامل کې په دې معادله کې موږ او تاسو وینو چې سوډیم کلوراید مالګو څخه لاس راځي. سوډیم خپل یو فلز دی. په همدې ترتیب کلسیم دی چې کله د برومین سره تعامل کوي کلسیم برومایډ په لاس راکوي، او پوتاشیم یو فلز دی د اکسیجن ګاز سره تعامل کوي. کله چې بیا فلزات د اکسیجنونو سره تعامل کوي موږ او تاسو دغه فلزات اکسایدونه لاس راکړي. او په دې ترتیب مګنیزیم دی چې د اکسیجن سره تعامل کوي د مګنیزیم اکساید لاس راکوي. د غیر فلزاتو ترکیب د یو بل سره، چې آیا غیر فلزات په خپلو منځونو کې تعامل کولی شي او که نه. موږ او تاسو مخکې هم وویل چې فلزات د غیر فلزات سره تعامل کولی شي، او په همدې ترتیب غیر فلزات بیا په خپلو منځونو کښې هم کولی شي چې تعامل ترسره کړي. که چیرې غیر فلزات په خپلو منځونو کښې تعامل وکړي، معلومدار خبره چې مختلف مرکبونه ورڅخه لاسته راځي، نو هغه جوړ شوي مرکباتو د اټومونو په منځ کښې د دوی ترمنځ یوه اشتراکي اړیکه وجود لري. یوه اشتراکي اړیکه د دوی په منځ کښې وجود لري، د دوی د اټومونو ترمنځ. لکه تاسو چې وینئ په دې معادله کښې هایدروجن د اکسیجن ګاز سره تعامل کوي، په نتیجه کښې موږ او تاسو د اوبه په لاس راکوي. یعنی دا چې د هایدروجن او اکسیجن ترمنځ د دوی د اټومونو ترمنځ یو ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري، چې دوی یو یو الکترون جوړي ډول سره یو د بل سره شریک ډول ایږدي. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېدل. تر بیا راتلو پورې ښې چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه، نیکی هیلی او احترامات می ومنئ ګرانو زده کوونکو. هیله لرم چې ټوله به جوړ، روغ او صحتمند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د نهم ټولګي د کیمیا مضمون پنځم لوست ته راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې به مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده وظیفوي ګروپونه. دریم څپرکی پنځم لوست د اووه دېرشمې صفې څخه پیل تر دو څلوېښتمې صفې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، راځو وظیفوي ګروپونه پیژنو. که څه هم موږ او تاسو په تېر لوست کښې عضوي مرکبات وپېژندل، اروماتیک هایدروکربونونه مو وپېژندل، د هغوی ډولونه وه، په مختلف ځایونو کښې د هغوی استعمال وه، راځو د لوست په دې برخه کښې وظیفوي مرکبات پېژنو. ګرانو زده کوونکو، آیا تاسو خوږ چای څښلی؟ او په همدې ترتیب خوږې مېوې آیا تاسو خوړلې دي، لکه انګور، هندوانې او داسې نور؟ انشاءالله چې تاسو د دې ټولو میوو خوند به کتلی وي. د دې میوو خوږوالی چې د هغه په کوم ډول مرکبات پورې اړه لري. همدارنګه ځینې میوې چې دي هغوی تریو خوند لري، لکه لیمو، نارنج، آیا کیدای شي چې دا مو هم خوړلې وي. د دې میوې تریووالی هم یو ډول عضوي مرکباتو پورې اړه لري. نو موږ او تاسو راځو په دې برخه کښې د عضوي مرکباتو ډولونه وایو، چې هر یو یې ځان ته خپله ځانګړې فزیکي کیمیاوي خواص درلودونکي دي، او دغه خاصیت چې د هغوی د مالیکول په یوه برخه کښې د یو عضفوي ګروپ د شتون له امله راپیدا کیږي. کیدای سي چې هغوی وظیفوي ګروپونه عبارت د الکولونو څخه وي، ایتورونه، الدهایدونه، کیتونونه، او په همدې ترتیب کاربوکسیلیک اسیدونه، او یو هم داسې نور. دوی ټول د عضوي مرکباتو د جملې څخه شمېرل کیږي، چې هر یو یې ځان ته یو ځانګړی وظیفوي گروپ لري. خو په ځینو نورو عضوي مرکبات کې بیا کېدای شي ګران زده کوونکو چې د وظیفوي ګروپونو شمیر زیات وي، او یا هم مثال لکه غوړي، غوړي او کاربوهایدریتونه چې دي هم له دوی د جملو څخه یا هم له دغو مرکبات څخه شمیرل کیږي. راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو اوس په وظیفوي ګروپونو یا هم وظیفوي مرکباتو په وظیفوي ګروپونو باندې بحث کوو. کوم ګروپونه یا هم هغه ګروپونه چې د عضوي مرکباتو په مالیکول کښې له مشخصو اټومونو څخه جوړ شوي وي، او عضوي مرکب ته یې خپله یو ځانګړي فزیکي او کیمیاوي خواص وربخښلي وي، د او په هایدروکاربونونه کښې یې زیاتره د کیمیاوي تعاملاتو لامل وګرځي یا هم کیمیاوي تعامل رامنځته کړي، د وظیفوي ګروپونو په نوم سره یادیږي. چې په همدې ترتیب د دې ګروپونو په ترکیب کې ځینې مختلف عنصرونه هم شتون لري. د بیلګې په توګه تاسو لاندې د ځینو مرکباتو وظیفوي ګروپونه وینئ. د بیلګې په توګه موږ او تاسو دلته الکول لرو، چې د الکول وظیفوي ګروپ هغه عبارت د رابطه او اچ څخه ده، یا هم هایدروکسیل ګروپ څخه عمومي فرمول خپله آر یا رادیکال رابطه او اچ ده، چې او اچ خپله دلته د الکول وظیفوي ګروپ ده، چې هر مرکب د رادیکال پر ځای د آر پر ځای ایواز شي موږ او تاسو ته الکول په لاس راکوي، لکه میتایل الکول، ایتایل الکول او داسې نور، یا هم میتانول او مختلف مختلف ډولونه په لاس راکوي. د بیلګې په توګه چې په راتلونکي درسونو کښې یا هم لوستونو کښې موږ او تاسو یې لولو، ایتر ده، چې د ایتر وظیفوي ګروپ خپله او ده، یا مثال په همدې ترتیب یو طرف او بل طرف ته موږ او تاسو وینو چې دوی رابطې لري، او د په همدې رابطې پر ځای باندې کېدای شي چې مثال په دې ډول سره ووایي عمومي فرمولې آر رابطه او رابطه آر سره، یا هم رادیکال ده بیا په همدې ترتیب، یعنی د رادیکال پر ځای کولای شو چې هر نوه مرکب دلته چې شکو وازه کړو یا هم ایواز کړو. چې د بیلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو مثال په نظر کې ونیسو، د رادیکال پر ځای د آر پر ځای موږ او تاسو وینو چې دلته د ایتایل ګروپونه وازه شوي دي یا هم مرکبات وازه شوي دي، چې په نتیجه کښې موږ او تاسو وایو چې ډای ایتایل ایتر داسې نوم یادولی سو. داسې مختلف مختلف ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو وظیفوي مرکباتو لپاره وظیفوي ګروپونه لرو چې موږ به یې تاسو ولولو. راځو ګرانو زده کوونکو لومړی الکولونو ته، چې خپله الکولونه د هایدروکاربونونو اکسیجني مشتقات دي، چې هغوی یو یا څو هایدروجنونه یا هم د هایدروجن اټومونه چې دي، هغوی د هایدروکسیل د وظیفوي ګروپ له یو یا څو ګروپونو سره تعویز شوي دي. چې په دې مرکباتو کښې موږ او تاسو د هایدروکسیل ګروپ د الکولونو وظیفوي ګروپ بلالی سو، چې خپله عمومي فرمول په همدې شان موږ او تاسو وایي چې آر رابطه او رابطه هایدروجن شمیرل کیږي. او په همدې اساس د الکولونو د مرکباتو یا هم د دوی د مرکبات څخه میتانول چې ده، د دوی د سلسلې لومړی او ساده مرکب شمیرل کیږي. د الکولونو نوم ایښودنې ته راځو ګرانو زده کوونکو. دلته موږ او تاسو وایو چې د الکولونو نوم ایښودنه موږ او تاسو کولای سو چې په دوو طریقو سره وښیو، چې یو معمولي طریقه او بل د ایوپاک طریقه. که چیرې الکولونه واخلو په دوو طریقو سره ونمونو، چې یو هم ایوپاک او معمولي. په معمولي ډول سره ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د بیلګې په توګه تاسو دلته وینئ د دوی په عمومي فرمول کښې د آر پر ځای باندې موږ او تاسو د میتایل ګروپ وضع کړي دي. نو کله چې موږ او تاسو په معمولي ډول سره د دوی نوم ایښودنه وایو، او لومړی به موږ او تاسو د میتایل نوم اخلو، هر مرکب چې د آر پر ځای باندې وضع شوی وي یا د رادیکال پر ځای باندې وضع شوی وي، لومړی د هغه نوم اخلو چې میتایل ده، او بیا به وروسته د الکول وظیفوي ګروپ نوم اخلو، وایو چې میتایل الکول ده. په معمولي ډول سره موږ او تاسو د دوی هغه نوم ایښودنه په دې ډول سره کوو، میتایل الکول، ایتایل الکول، بیوتایل الکول او داسې نور. او په همدې ترتیب که چیرې د الکولونو نوم ایښودنه د ایوپاک په طریقې سره ترسره کړو، داسې ترسره کیږي چې لومړی به موږ او تاسو د هایدروکاربونونو کلمه وروستی توری چې ای ده هغه به په موږ او تاسو په او ال ورستاد باندې بدل کړو. د بیلګې په توګه په دې مرکب کې موږ او تاسو وینو چې دلته د میتایل ګروپ یواز شوی دی. د میتایل ګروپ د الکول د وظیفوي ګروپ سره په عمومي فرمول کې کچیر موږ او تاسو وګورو دا مرکب خپل میتان ده. چې میتان سو دلته د اخري کلمه یا هم تور یا حرف چې ایده د ای پر ځای باندې د او ال کلمه ذکر شوې ده، چې موږ او تاسو وایو چې د دې مرکب نوم ده میتانول، میتانول یا هم بیوتانول. داسې نور نور مثالونه هم ورکولی سو لکه پروپانول. دا به د آیوپک په طریقه سره د الکولونو نوم ایښودنه ده. ازو ګرانو زده کوونکو، میتانول یا هم میتایل الکول پیژنو چې یو نوم یې هم میتایل الکول دی. دا الکول چې د خپله یوه بیرنګه زهري ماده ده چې کثافت یې 0.9 ګرام فی سانتی متر مکعب ده. 15 درجې په سانتی ګرید په د تودوخې په 15 درجې د سانتی ګرید کښې په ایشېدو راځي، چې په پخوا وختونو کښې به په د میتایل الکول چې دا خپله د وچو لرګیو د پرله پسې تقطیر په واسطه هم لاسته راوړل کېدله، نو له دې کبله یې هغه د لرګیو د الکولو په نوم سره هم یادول. په 1923 کال کښې په المان کښې یوه بله طریقه د میتانول د لاسته راوړلو لپاره داسې طرحه شوله، چې په دې طریقه کښې میتانول د هایدروجن او کاربون مونو اکساید څخه چې د یو کتلس چې هغه هم جست یا هم کروم اکساید و، د هغوی په موجودیت کښې به یې د یو معادلې پر اساس داسې لاسته راوړ چې وایي هایدروجن ګاز د کاربون مونو اکساید څخه د زینګ اکساید او د کروم او همدې ترتیب 400 درجې د سانتی ګرید کښې د دې کتلس په شتون کښې د دوی ترمنځ داسې تعامل ترسره کېږي چې په نتیجه کښې ورڅخه موږ او تاسو وینو چې میتایل الکول یا هم میتانول لاسته راځي. چې له دې میتایل الکول څخه ګرانو زده کوونکو د محلل په توګه په ورنسو رنګونو همدې ترتیب د بوټانو په ځلا ورکوونکو رنګونو او ورلاکو کښې ورڅخه استفاده کېږي. د میتایل الکول که چیرې لږ مقدار وڅښل سي کیدای شي چې د هغوی د ړندوالي لامل وګرځي، او که چیرې مقدار یې 25 ګرامو ته ورسېږي ګرانو زده کوونکو کیدای شي چې د انسان د مړینې لامل وګرځي. نو د دې لپاره ګرانو زده کوونکو د ایتایل الکول د څښلو مخنیوی باید وشي. که چیرې لږ مقدار میتایل الکول ورسره چې شوسي مخلوط هم اوسي له میتایل الکول څخه په نکلیه وسایطو کښې د سوځېدونکې مادې په شکل او همدارنګه د یخ ضد مادې په توګه ګټه اخیستل کېږي. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو څو قیمته الکولونه لرو. د الکولونو مختلف ډولونه دي. لومړی راځو موږ او تاسو څو قیمته الکولونه وایي، چې د هغه الکولونه دي چې تر اوسه پورې پیژندل شوي هم دي. دوی چې دي د هایدروکسیل یو وظیفوي ګروپ درلودونکي دي، چې دې ډول ته موږ او تاسو کیدای سي چې یو قیمته الکولونه یا مونو هایدریک هم وایو. که چیرې الکولونه له یو څخه زیات د هایدروکسیل ګروپونه ولري، نو په هغې ته بیا موږ او تاسو وایي چې دا څو قیمته الکولونه یا هم پولی هایدریک ویلی سو. لکه څنګه چې تاسو په لاندې مثالونه کښې وینئ، لکه ګلسرین او ایتلین ګلایکول. ګلسرین او ایتلین ګلایکول دواړه مرکبات چې دي هغوی څو قیمته الکولونه دي. په همدې ترتیب تاسو وګورئ چې ایتلین ګلایکول چې د خپله دوه د وظیفه د هایدروکسیل وظیفوي ګروپونه لري، او ګلسرین چې د هغوی درې د هایدروکسیل وظیفوي ګروپونه لري. او په همدې اساس د دوی نوم ایښودنه چې موږ او تاسو کړې ده، هغه په لومړي او دوام کاربون باندې ایتان دای اول وجود لري یا هم داسې نومولی سو. او په همدې ترتیب سره د ګلسرین په نوم ایښودنه کې موږ او تاسو وایي کله چې اورځنځیر انتخاب شو، په همدې ترتیب شماره ګذاري وشوه، نو وایي چې لومړی دوام او دریم، یعنی دا چې په درو سرو کاربونونو باندې د هایدروکسیل وظیفوي ګروپ عوض شوی ده، وایي چې لومړی او دوام دریم کاربون باندې پروپان ترایول وجود لري، یعنی دا چې درې وظیفوي ګروپونه وجود لري. چې په همدې ترتیب د ایتلین ګلایکول چې خپله یو قیمته یو دوه قیمته الکول دی، د انټي فریز یا هم د انجماد د ضد مادې په توګه په نکلیا وسایتو کښې کارول کېږي، چې دا ماده ګرانو زده کوونکو خپله یوه بې بویه ماده ده، په مایع حالت پیدا کېږي او په اوبو کښې حلیږي یا هم حل سوي دي. محلول یې خپله د اوبو د انجماد د ټکی ټیټ راولي. او ګلسرین چې د ګرانو زده کوونکو هغه یو درې قیمته الکول ده چې خپله ټینګه او بیرنګه مایع ده، خوش خوند لري، په اوبو کښې حلیږي او په همدې ترتیب له ګلسرین څخه د انټي فریز مادې او په همدې ترتیب سره د پوستکي د ملهم او د چاپ د رنګونو په جوړولو کښې ترې استفاده کېږي. او داسې په مختلفو ځایونو کښې هم کیدای شي چې د ګلسرین او د ایتلین ګلایکول څخه استفاده وسي. ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې ارزونه لرو، تاسو به دا سوالونه ته صحیح ځواب ووایاست. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسئ. تر بیا راتلو پورې په پاک الله مو سپارم، ښې چارې ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه نیکی هیلی او احترامات می اومنی ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. زه یو ځلی بیا تاسو ټولو ته ګرانو زده کوونکو د لسم ټولګي کیمیا مضمون شپاړسم لوست ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست د وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د اوګدرو اصل. که زه موږ او تاسو د 155 صفحې څخه پیل پر 168 صفحې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو تېر لوستنو کښې د مادې هغه درې ګونې حالتونه وه، جامدات، مایعات، ګازات، و په همدې اساس باندې بیا موږ او تاسو د ایډیال ګازاتو او د ګازاتو د لپاره ځینې قوانین درلوده چې د اوګدرو قانون یا د اوګدرو اصل هم د هغو قوانینو له جملې څخه شمېرل کېږي. چې د اوګدرو قانون چې د خپله د ګازاتو د مولونو د شمېر او حجم ترمنځ اړیکه په ثابت فشار او تودوخه کښې څېړل دي، یعنی د ګازاتو د مولونو شمېر او د حجم ترمنځ اړیکه موږ او تاسو ته بیانوي چې د دې قانون له مخې د ګازاتو د تودوخې او فشار په یو شان شرایطو کښې د مولونو د شمېر سره مستقیمه اړیکه لري. یا هم په بل عبارت ګرانو زده کوونکو، ویلی شو چې د ایډیال ګازاتو مساوي حجمونه مساوي شمېر مالیکولونو درلودونکي دي. یعنی که چېرې موږ او تاسو ووایو په ثابت فشار او ثابته تودوخه کښې د مولونو شمېر د حجمونو سره یو شان دي، یعنی مساوي شمېر حجمونو درلودونکي دي. نو په همدې اساس که چېرې موږ او تاسو وګورو په دې مثال کښې موږ او تاسو وینو دلته چې یو هم د هایدروجن او نایتروجن ګازاتو ترمنځ چې دواړه ګازات دي، یو حجم نایتروجن چې دی یو حجمه او هایدروجن چې دی درې حجمه دی، چې بالاخره په نتیجه کښې موږ او تاسو ته دوه حجمه د امونیا ګاز په لاس راکړي. نو ځکه وایو چې د ایډیال ګازاتو مساوي حجمونه د مساوي شمېر مالیکولونو درلودونکي دي. د ایډیال ګازاتو قوانین ته راځو ګرانو زده کوونکو. د ایډیال ګازاتو قوانین عبارت د بایل قانون څخه و، چې د بایل په قانون کښې موږ او تاسو ته ویلي وه که چېرې تودوخه ثابته وساتل شي، د حجم او د فشار ترمنځ رابطه چې د معقوصا متناسبه وه. په همدې ترتیب د 40 قانون و، چې د 40 په قانون کښې موږ او تاسو ته ویل که چېرې فشار ثابت وساتل شي، د حجم او تودوخې ترمنځ رابطه مستقیمه اړیکه وه. او په همدې ترتیب سره د اوګدرو قانون دی، چې موږ او تاسو د اوګدرو قانون یا اصل کښې هم وویله چې د هغوی د مساوي شمېر مالیکولونه د چا سره د مولونو سره د مساوي شمېر حجمونو درلودونکي دي. دا په همدې ترتیب د ایډیال ګازاتو د قانون څخه یو هم د دالتن قانون دی، چې راتلونکي لوستونو کښې به موږ او تاسو ولولو. د ګرهام قانون دی او داسې نور قوانین دي چې یو به موږ او تاسو په ترتیب سره ولولو. لومړی راسي د ګازاتو یا هم د ایډیال ګازاتو عمومي معادله په یاد ولري چې پی وي مساوي کېږي ان آر پی سره، چې په دې ځای کښې موږ او تاسو رازو یو مثال هم حاله وو پر دې معادلې باندې، چې یو مثال را کړی دی ګرانو زده کوونکو، چې یو آیډیال ګاز د بایل په 625 ملي متر د سیما فشار کړي او حجم یې 238 ملي لیټر نیولې دي، او د هغه مقدار مول چې 825 ملي متر د سیما بو مول دی په نوموړې ګاز باندې تاسو د وارد شوې تودوخه پیدا کړي، یا هم وارد شوې تودوخه مو باید لاسته راوړو. ټینا معلومه ده یا تودوخه نه معلومه ده ګرانو زده کوونکو، د هر کمیات پر ځای باندې خپل قیمت په فورمول کې وځه کې چې پی مساوي کیږي، موږ او تاسو وایي چې ټی یعنی تودوخه باید پیدا کړو. د ټی یا تودوخه د پیدا کولو لپاره موږ او تاسو د آیډیال ګازاتو عمومي معادله لرو. په دې معادله کې موږ او تاسو د دې لپاره چې ټی پیدا کړو دواړه طرفونه د ټی په ضریبونو باندې په این آر باندې تقسیموو، چې بیا دلته این آر د این آر څخه د دې طرف ته اختصاري یوازې ټی پاتېږي یعنې تودوخه پاتېږي، تودوخه به مساوي سي پی وي تقسیم پر ان ار سره. نو راز د دلتا ګرام زكون کو دې فارمول کې د هر کمیت پر ځای باندې خپل قیمتونه مور او تاسو وځ کړل. دې ترتیب سره وګوري چې مشابهات سره چې کیږي اختصاریږي. اټموسفیر د اټموسفیر سره اختصار شو، په دې ترتیب سره دلته پات شو یوازې هغه درجه د کلوین د مول د مول سره، په دې ترتیب لیټر د لیټر سره، او بل اخر امر او تاسو دلته د دنیا په بلک ضرب او بیا مو یو د بل سره تقسیم کړل، ساده مو کړل چې بل اخر امر او تاسو 275 تر زیاده ده کلوین پلاس رکھے. په دې اساس د دې فرمول په واسطه کولای شئ چې نور مختلف غازاتو تودوخه لاسته راوړو. راتو ګرانوس د کون کو د غازاتو کثافت وایو، چې د غازاتو کثافت کچی دي تاسو د یو غاز مولي کتله د هغوی پر یو مول حجم باندې په ستاندرد شرایطو کې تقسیم کړئ، نو تاسو د غاز مولي کثافت لاسته راوړي. د بیلګې په توګه موږ او تاسو وایو، کچی دي د غاز هغه مولي کتله یعنی د یو غازي ماده یو غازی مادی مولی کتله یی، چې مثال په مول سره چشکو اندازه کوو، مولی کتله د هغه غاز پر یو مول حجم باندې اس ټی پی شرایطو کې ستاندرد شرایطو کې تقسیم کړو، بیا موږ او تاسو چې په لاس راکې د غاز هغه مولی کثافت په لاس راکې. هزو ګرانو د کون په دې فرمول باندې موږ او تاسو یو مثال حلو، چې په دې مثال کې موږ او تاسو وینو کچیر اکسیجن غاز کثافت یې 350 درجه د کلوین او 2.5 اتموسفیر تودوخه فشار کشي پیدا کړي، په هغه صورت کې چې د اکسیجن د غاز مالیکولي کتله مساوي په 2.5 ام یو سره او یا هم مول سره. فرمول لرو ګرانو زده کوونکو، په فرمول کې رازو یعنی کثافت مساوي کیږي د کثافت مولي کثافت مو مساوي کیږي. مولي کتله را کړې و چې د دلته 2.5 اتموسفیر فشار ضرب 2.5 مولي کتله ده، 2.5 ګرامه مول او یا هم وایي چې اي ام یو تقسیم د اکسیجن غاز موږ او تاسو هلته حجم را کړی دي چې هغه مساوي دي په اتموسفیر سره. موږ او تاسو کولای شو چې هغه داسې ولیکو چې 0.082 لیټر ضرب اتموسفیر مول ضرب کلوین، او په همدې اساس د کلوین قیمت مو هم ولیکي. اوس نو دا مساوي کیږي مشابهات د مشابهات سره اختصار وټ مثبت اتموسفیر سره اختصاریږي، مول لیټر د مول لیټر سره اختصار شو، کلوین په همدې ترتیب سره یو د بل سره مزر یو پر بل باندې متقسیم کړه، 2.9 ګرام لیټر په توان د منفي یو پات سو. په همدې ترتیب کولای شو ګرانو زده کوونکو د د غازی موادو یا د غازی مادې هغه مولي کثافت باندې ترتیب سره د دې فرمول د لارې لاسته راوړو. پرانو زده کوونکو، اوس د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د دالتن قسمی یا جزئی فشار یا د غازاتو مخلوط وایو، چې په 1901 میلادي کال کې د جان دالتن د یو چې یو لړ علمي تجربې په بنسټ باندې داس یو پایله ترلاسه کړل، چې د غازاتو د مخلوط څخه د یو ډک لوښي پر دیوالونه باندې وارد شوی فشار د غازي مخلوط د تشکیل کوونکو اعضاء او د غازاتو د هر هر یو مجموعی فشار څخه عبارت دی. نو پر همدې بنسټ د یو غازي مخلوط ټاکل شوی فشار باید د غازاتو د حجمي د جمعي له حاصل سره مساوي اوسي. یعنی داسې که چیرې د مخلوط هر یو جز د لوښو حجم یوازې ځان ته ونیسي او د لوښو پر دیوالونو باندې فشار واچوي، نو د دالتن جزئي فشارونه سره سم کېدای سي چې ووایو چې د یوه غازي مخلوط جمعي فشار د غازاتو د هر جز فشارونو د جمعي حاصل څخه عبارت دی. یعنی جزئي یا قسمي فشار موږ تاسو داسې تعریفوو، کچیر یو غاز په یوازې توګه په یو لوښي کې ځای ونیسي، خپل جزئي فشار او معادل فشار یې د لوښو پر دیوالونو باندې وارد کړل شي، دې ته موږ او تاسو قسمي یا جزئي فشار وایو. یا هم په داسې ویلی سو چې د غازاتو هغه د فشارونو حاصل جمع چې ده د مخلوط د فشار سره مساوي ده، او هر یو غاز چې ده فشار ته موږ قسمي یا جزئي فشار وایو. نو په دې شرایطو کښې غازات چې دي یو له بل سره داسې په دې شرط چې دوی یو له بل سره به تعامل نه کوي، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې ویني. که چیرې موږ تاسو وګورو فشار ښه مثالونه نور هم ورکولی سو، عمومي فارمول یې په دې اساس باندې موږ او تاسو لرو چې یو مساوي کېږي مجموعه. موږ او تاسو ویلو چې مجموعه یې د مخلوط فشار د غازاتو د فشارونو د حاصل جمع څخه مساوي ده په دې سره. او بل په همدې ترتیب ټوټل فشار موږ او تاسو وایو چې د مولونو شمېر آر ضرب فی تقسیم پر حجم باندې. په همدې اساس هم کولی سو چې موږ او تاسو قسمي یا جزئي فشار په غازاتو کښې محاسبه کړو. راځو ګرانو زده کوونکو، د دالتن قسمي یا جزئي فشار موږ او تاسو ولوست. راځو اوس د غازاتو د مالیکولونو د خپرېدو او د ننوتنې په اړه د ګرهام قوانین وایو، چې ګرهام په خپل قانون کښې موږ او تاسو ته په 1890 میلادي کال کښې چې خپله ګرهام یو انګریزي یا انګلیسي پوه توماس ګرهام نومېده، چې خپله په بېلابېلو غازاتو باندې د خپرېدو چټکتیا په ډیفیوژن او د ننوتنې د ایفیوژن په نوم د نوم سره څه کړله، عملیو پر اساس باندې وڅېړله، او خپله دغه خپرېدنه یا ډیفیوژن چې وه هغه اصطلاح ده چې خپله د یو محیط څخه بل محیط ته د موادو د کتلو د حرکت په اړه استعمالېږي. یعنی که چیرې موږ او تاسو یو مثال ورکړو، کله چې موږ او تاسو په یو محیط د یو محیط څخه بل محیط ته مثال په ډول کچیرې خواړه د پخېدلو په حالت کې وي له لوښې څخه غازات بهر ته وځي او په چاپېریال کښې خپرېږي، محیط کې خپرېږي، چې موږ او تاسو د خپلې شامې په حس باندې یا د شامې په حس باندې کولی شو چې د غذا بوی حس کړو، چې دغه خپله یو څه شي ده خپرېدنه ده، ډیفیوژن دی. نو ګرهام وموندله چې له غازاتو د ننوتنې هغه چټکتیا چې په غازي محیط کښې خپرېږي د غازاتو د کثافت له جذر مربع سره مستقیما متناسبه ده، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې ویني. دوی هغه چټکتیا غازي چټکتیا چې وه هغه څه شي ده په محیط کښې په غازي محیط کښې د غازاتو د کثافت جذر مربع سره مساوي ده. ډیفیوژن خپرېدنه او ایفیوژن ننوتنه وه چې موږ او تاسو وویل د غازاتو. او بل ګرانو زده کوونکو، په 1896 کال کښې ګرهام په همدې ترتیب سره د هغه په یو غازاتو کښې د هغوی د دیوالونو له کوچنیو سوریو څخه چې د غازاتو د نفوذ په اړه مثال په همدې ترتیب د یو غاز د مالیکولونه نفوذ د هغوی د مالیکولي حرکت د دیوال ترمنځ یو تخلل دی. یعنی د مالیکولونو د تیرېدو قانون د مالیکولي خپرېدنې له قانون سره سم یو شان دی. دا موږ او تاسو لپاره په 1896 میلادي کال کې ګرهام بیان کړل. او په همدې ترتیب یې وویل چې د غازاتو د تیرېدو چټکتیا د دیوال او د تیرېدو نیم تیرېدو وړ غشا د مالیکولونو د کثافت د جذر مربع او د هغوی د مالیکولي کتلې له جذر مربع سره معقوصا متناسب ده، لکه څنګه چې تاسو په دې دوو فورمولونو کښې وویني سم صحیح واضح شوي دي. ازو ګرانو زده کوونکو د غازاتو حرکي نظریه وایو چې د غازاتو حرکي نظریه کښې موږ او تاسو وایو چې د غازاتو حرکي نظریه تر اوسه پورې که چیرې تاسو فکر کړی وي اډیال غازاتو مهم خواص د غازاتو د قوانینو لاندې لکه د بایل قانون و د دالتن قانون د ګرهام قانون د اوګدرو قانون او اصل و دا موږ او تاسو مطالعه کړ. ولې پوښتنه پیدا کیږي چې غازات د نوموړي خواص له ځانه څخه ولې شي؟ نو په همدې اساس دا تاریخ ثابته کړله چې خپله تجربې ثابته کړله او د تجربو پر بنسټ باندې ټینګ او ویلی سو موږ او تاسو چې دغه نظریې د موډل پر بنسټ یو ډیر ټینګ دی. نو په همدې اساس د غازاتو هغه د موډلونو پر بنسټ کیدای شي د سیستم فورمول او خواص موږ او تاسو لپاره چې شکری روشانه کړي. نو د غازاتو حرکي نظریه هغه نظریه ته یا هغه حرکي نظریه ته ویل کیږي چې د غازاتو طبیعت او فزیکي موډل د حرکت څرنګوالی روشانه کوي. چې دا نظریه موږ او تاسو کولای سو چې د دې نظریه فرضیه په لاندې ډول سره واضح کړو. لومړی غازات چې دي له ډېرو زیاتو کوچنیو ذرو اټومونو او مالیکولونو څخه جوړ شوي دي. د غازاتو جوړوونکي اټومونه او مالیکولونه په پله پسې په حرکت کې دي او حرکت یې غیر منظم چټک او په یو مستقیم خط باندې دي. غازاتو کې مالیکولونه او یا اټومونه یو له بل څخه جلا دي خو ځای لري خو هېڅ د جاذبې او د دفع قوه د غازاتو د اټومونه او مالیکولونو ترمنځ شتون نه لري. په غازاتو کې د ذرو حرکت په بېلابېلو وختونو کې کیدای شي چې چټک یا ورو وي. دا د غازاتو هغه حرکي نظریې مهمې فرضیې وې موږ او تاسو ولوستل. ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو ارزونه لرو. په ارزونه کښې یو څو سوالونه مطرح شي. مننه ګرانو زده کوونکو. زموږ او تاسو نننۍ ورځ درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولري.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خپرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واټساپ شمیرې ته راولېږئ. 00 420 300 1 1 1.
ازادي راډیو 24 ساعته له تاسو سره ده.